دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ وي زه نذرانه یوسف زیدرتا د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایم قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه توقع کیږي چې افغانستان تبا لهنه د کورونا د کونس اوبا زد واکسینو لومړی جوپا نن د یک شنبه په ورځ ورسیږي د هند حکومت له افغانستان سره د هند صح د اکسفورد استرازینیکا واکسینو د 15000 ډوزا د وړیا مرستې اعلان کړو په کابل کې زموږ خبريال اکرام شینوار په خپل ریپورت کې وایي چې افغانستان د اسیا د هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې تر اوسه پورې مستحق خلکو ته پکې د کورونا د کوینس اوبا ضد واکسین نه دی لګول شوی د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي لیاقت الله بابکر خیل محمد انور شلیق او عظیم قوباش د بډو او رشوت خوړلو او اداري فساد په جرم پروند شنبه په ورځ د سلواغه پاتل لسما د ستر محکمې په حکم د لسلسو کلونو په حبس محکوم شو په داسې حال کې چې د طالبانو یو لړ پوری حیات د ترکمنستان له چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په باب خبرې کړې دي د افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله طالبان په دې تورن کړل چې خارجي ملکونو ته سفرونه کوي خو د حکومت له هیات سره د سولې له مذاکراتو نه ځان لرې ساتي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د افغانستان د حکومت د امنیتي ادارو تر کنټرول لاندې محبسونو کې په پراخه پیمانه د قیدیانو د شکنجه کولو له امله اندېښنه څرګنده کړې ل جنیو نه د امریکا خبريال لیس اشلاین پروند شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د کابل په شمول په ګنشمیر ولایتونو کې په درش پیته توقيف خانو او محبسونو کې په سلګونو خزي جنکی او حالکان چې د ټریریزم سره د ارتباط لرلو په شک نیول شوی دی پراته دي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د چهار شنبه په ورځ په دې اړه مفصل ریپورت خپور کړو تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د پاکستان حکومت د شنبه په ورځ په پارلمان کې د حکومت د سیاسي مخالفانو د سخت احتجاج باوجود د انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره هغه فرمان منزور کړ چې د پاکستان جمهور رئیس د حکومت په غوښتنه جاری کړو د 2018 میلادي کال د سنات د مجلس د انتخاباتو قانون بدل شوی دی او د سنات د مجلس غړي به په ښکاره توګه ټاکل کیږي د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان سره سم ټاکل شوی دا چې د سنات د مجلس انتخابات د فروری په 18 وشي پرون د شنبه په ورځ په میانمار یا برما کې په لږونو زور خلکو په هغه هیواد کې د تیرې دوشنبه د ورځې د نظامی کودتا او د ملکی حکومت د راپرځولو په خلاف پرنګون او ځینو نورو غټو کلونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي که څه هم چې پوځیانو پر انټرنیټ باندې پابندي لګولې وا خو بیا هم په زرهاو خلک د نظامیانو د غندلو په غرض او د سیاسي مشر میرمن آن سانګ سوچی د سمدستي خوشی کولو په خاطر سړکونو ته راووتل د رویټرز اژانس ریپورت ورکړي نو موړي لخپل صدر اعظم او د پارلمان لغړو سره یو ځای دا وخت په توقيف کې ده حکومت پر هغه باندې له خارجي هیوادونو سره د غیر قانوني اړیکو ساتلو الزام لګولې ده په داسې حال کې چې د ټونس په پایتخت تونسیا کې د حکومت د بې کفایتۍ فقر او بیروزګارۍ په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي پولیسو پرون د شنبه په ورځ د ښار په مرکزي برخو کې د مظاهره چانو د راغونډېدو د مخنیوي په خاطر شاوخوا سړکونه او عمومي لارې تړلې وې د رویټرز خبري اژانس د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د مصر حکومت د الجزیرې تلویزیون مصري ژورنالیست محمود حسین له څلورو کلونو حبس نه وروسته خوشی کړ نوموړی په 1400 او 1590 المریز کال کې په قاهره کې د مصر امنیتي ځواکونو نیولې وو د مرکزی افریقا د جمهوریت رئیس فاستن ارچنج توادرا وای چې د یاغیانو لخوا د ناکامی کودتا د هڅو باوجود وړي چې د حکومت له څورلسو مخالفو وسلوالو ډلو سره 2009 میلادي کال د سولې توافقنامه عملي کړي د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت له مخې لا د 1992 المریز کال د هیڅ پکې د وی پوجي کو د تاسو نه ورسته قدرت د نیول لپاره خونړی جګړې روانې دي په همدغه کال کې د بخوانی جمهور رئیس فرانکوا بوزيزي حکومت په یو نظامی کو د تا کې چپا شو د مرکزی افریقا په جمهوریت کې تیر کال په دسمبر کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو شو خو صرف 15% خلکو پکې خپل رائے وکړولې او خاغلی توادرا خپل بره اعلان کړ مخالفانو د انتخاباتو د نتیجې لمنل نه انکار کړی دی او جمهور رئیس په جالسازی او تقلب باندې تورن کړی. د نړۍ اکثر شتمنو او بډایو هیوادونو خپل خلکو ته د کورونا د کونوس واکسینو په لګولو باندې پیل کړی دی، خو زیاتره بېوزل هیوادونه له خارج نه د مرستې په انتظار دي او ځینو یې د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو ته د مرستې لپاره رجوع کړی ده. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پورې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د دوا سازۍ لغټو شرکتونو نه وغوښتل چې له بېوزلو هیوادونو سره د واکسینو په تیارولو کې تخنیکي مرسته وکړي. د دغه نړیوال سازمان عمومي رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د کورونا د 95% واکسین صرف د نړۍ لسو شتمنو او بډایو هیوادونو رانیولې دي او تقریبا 130 هیوادونو ته تر اوسه پورې یو قطره واکسین هم نه دي رسیدلي. د هاګ نړیوال جنایي محکمه یا آی سی سی وای چې دا محکمه د نړیوال قانون لمخه د اسرائیل تر کنټرول لاندې د فلسطین په اشغالي سیمو کې د جنگي جرمونو په اړه د تفتیش قانوني صلاحیت او اختیار لري. اسرائیل د هاګ نړیوال محکمه د دریس سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی او د فلسطین ادارې د پریکړې تود هرکلی کړی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وای چې پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته د استخباراتي ادارې سری او محرم معلومات نه ورکړي ځکه چې هغه پر خپل سکاناتو باندې کنټرول نه لري. ښاغلی بایدن دغه خبره د امریکا د سی بی ایس تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. سپین مانی مخکې ویلو چې پخوانی جمهور رئیس سره د مروجه قانون لمخې د سری معلوماتو د شریکولو او یا نه شریکولو په باب غور کوي. د قانون لمخې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیسان له تقاعد نه وروسته هم حق لري چې د ضرورت په وخت سری او شفري معلومات ته لاسرسی پیدا کړي. او د ساوند آف میوزیک یا د موسیقۍ د غږ امریکایي اکټور او د اوسکار د فلمی جایزې وړونکې کرستافر پلمر د یو نوي کال په عمر باندې مړ شو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت لمخې هغه د روسي ځل لپاره د برېټانوي افسانه نگار ویلیام شکسپیر په مشهور ډراما کینګ لیر کې د بدماش رول ادا کړو او د همدغه رول لامل په ټوله شمالي امریکا کې شهرت
وموند. خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکو د کمیسن د کمزورو کړنو په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي دفتر سیګار رپورت په باب ویلي چې دا رپورت د کمیسن د پخوانیو کمشنرانو د کار په دور کې ترتیب شوی دی. په موکړې د اکرام شنواری رپورت ته
د ټاکنو خپلواک کمیسن رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش ځانګړي دفتر سیګار د ورستی ریپورت په باب د شنبه په ورځ خبرالان ته وضاحت ورکړ او ویل چې دا ریپورت د ټاکنو کمیسن د نوو کمشنرانو د کار د پیلولو وړاندې ترتیب شوی دی.
دی ریپورت هر کله کومه په دې ریپورت کې د کمیسنونو نه یاد شوی. زمنګ راغلی ټیم زمنګ درانه همکاران د خپل درون ملت د هغه څه وضاحت ورکو چې زمنګ په دوره کې تر سره شوې دي. موږ د نورو انتخاباتو چې پاغې کې سیګار ورته نیوا ککړی یې ورته ریپورت پاغه باندې ترتیب کړی دی. هغه په یو بل مدیریت او د نورو کمشنرانو پښتون کې تر سره شوې دي. هر څوک خپل د مسؤلیت جوابګوي او ځواب ورکوونکی د افغانستان ملت ته دی.
د افغانستان د بیرغون د پاره د امریکا د سرمپاتش ځانګړي دفتر سیګار تیرونه د افغانستان د تیرو 2022 د جمهوریت ساتو پارلماني او ټاکنو په باب یو ریپورت خپور کړی ویلي چې د 2001 میلادي کال راوسته نړیوال ټولنې د افغانستان ټاکنو لپاره 1.2 میلیارد امریکایي ډالر چې د دې نیمایي د امریکا لخوا برابر شوی وو په افغانستان کې په ټاکنو مصرف کړی دي. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د کمزورتیا له امله نه د افغانانو او نه هم د افغانستان حکومت باور ترلاسه کړی دی. سیګار ویلي چې د 2004 میلادي کال راوسته نامنې ولامله رای ورکولو مرکزونه په پرلهپسې ډول تړل شوي چې لامل یې د رای ورکوونکو شمیر هم ورسره کم شوی دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش د ځانګړي دفتر د راپور له مخې روانه نامنې هم د افغانستان د ټاکنو مشروعیت تر پښتنې راولي. سیګار ویلي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په خوا اوس هم د کمزوري مشرتابه غیر مسلکي کارکوونکو د فساد او غبن په برخو کې د حساب ورکولو د سیستم د کمزورتیا او د پریکړې په برخه کې کمزوري تشکیلاتي جوړښت لامل زیانونه لیدلی دی. په دغه راپور کې د مامورینو په ګمارلو او د کارکونکو د ټریننګ په ګډون یو شمیر نورو کمزورتیاو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د تجربه لرونکو کارکونکو نشتون هم په دغه کمیسیون کې د فساد په ګډون د یو لړ ستونزو سبب شوی دی. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې د کمیسیون ټول کمیشنران ځواب ویلو او حساب ورکولو ته چمتو دي. میرمن نورستانی وویل چې هیله ده چې راتلونکي ټاکنې به په ښه امنیت او ښه شان سره ترسره شي.
راتلونکو انتخاباتو ته چې هغه که د ولسوالیو دي که د ولایتي شوراګانو دي او که د ښاروالیو دي او که ولسي جرګه د غزنی ده، موږ ورته متام امادګي لرو. د قانون په تعدیل کې مو کار کړی دی، فعلاً هم زمنګ په ویب سایت کې دی. د دې لپاره چې نور نظرونه هم په باندې د قانون لمخې راټول شي او یو میاش باید دا په سایت کې پاتې شي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مشر په کمیسیون کې د مالی فساد خبره هم ونه منله او ویل چې د ټاکنو لپاره برابر شوی پیسې د افغان حکومت او د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو لخوا برابرېږي او دا غوی تر مسکمي سره لاندې په مصرف رسیږي. سیګازارا پور په داسې حال کې خبر کړي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د نوي سوال سوم لمریز کال په اوږدو کې د غزنی په ولایت د ولسی جرګې د اسادو د ټاکلو لپاره د ټاکلو یو پلان ترتیب کړی دی. په 2013 میلادي کال کې د ولسی جرګې په ټاکلو کې د غزي په ولایت کې د دغه ولایت پر حوزو باندې د ویشلو د پریکړې په سر د اختلاف له امله ټاکلې ونه شوې. اوس مهال په ولسی جرګه کې د نږدې لس کلونو وړاندې په ټاکلو کې دغه جرګې ته بریالي شوي وکیلان لا هم د غزي ولایت د اسادو په توګه کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مهیروي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو له کیفیت نه خوښ نه دي. په موکړی د رپورت ته چې زموږ همکار ممتاز بهر را لګلې.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یاترا وایي چې دغه هیواد 20% خوره د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د دغه ادارې رئیس عمر منصور انصاري د شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د مخابراتي شرکتونو لخوا تر اوسه د ګرځند ټلیفونونو 30 میلیونه سیم کارتونه په خلکو پلورل شوي چې له دې شمېرې 22 میلیونه یې فعال دي. ښاغلی انصاري دغه راز وویل چې دا مهال په افغانستان کې 12 میلیونه له انټرنټ څخه استفاده کوي او زیاته کړه.
د 2G موبایل انټرنټ 2.3 میلیونه کارونکي، د 3G موبایل انټرنټ کارونکي 15.4 میلیونه، د 4G موبایل انټرنټ کارونکي 1.2 میلیونه، د انټرنټي خدماتو د شرکتونو یا ISP ثابت انټرنټ کارونکي 2.4 میلیونه.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې اکثره افغانان په دغه هیواد کې د مخابراتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو ابراهیم مومن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان د مخابراتي خدماتو کیفیت ډیر ټیټ دی، خو بیې برعکس ډیر زیات لوړې دي. چې لا هم د کلونو په تیردو باندې او په داسې حال کې چې نړۍ کې 4G انټرنیټ کار کوي، خو افغانستان کې لا هم 3G هغه چې په نړیواله کچه باندې او د ګوندیو او په سیمیزه کچه باندې کار کوي، په افغانستان کې لا هغه کار نه کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره هم مانی چې مخابراتي شرکتونه خلکو ته په ښه کیفیت خدمات نه وړاندې کوي. د دغه ادارې مشر عمر منصور انصاري وویل چې د اترا اداره هم د خلکو په سیر د مخابراتي شرکتونو له خدماتو څخه خوښنه ده او زیاته کړه:
د فریکوئنسي اخلال پر کیفیت جدي اغیز لري. په دې برخه کې مو نظارتي ټیمونو 150 قضیه کشف او حل کړ. که د فایبر ملي شبکه پراخه نشي، د کیفیت ستونزه به موجوده وي. لامدې عمله راتلونکي کال لپاره ټول شرکتونه مکلف کړی شوي دي چې د فایبر غځونې باندې کار وکړي. د فریکوئنسي په تخصیص مو بیا له سره غور وکړ. د شرکتونو سره فریکوئنسي کمه وه، لامدې عمله په خدماتو منفي اغیز و. راتلونکي کال به د نورې فریکوئنسي توزیع پیل کړو.
ښاغلی انصاری دغه راز وویل چې په افغانستان کې له غیر قانوني سیم کارتونو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هم د اترا ادارې جدي اقدامات ترسره کړي او د 15 مخابراتي شبکو په ګډون د سیم کارت ویشلو 40 مرکزونه نقدي جریمه کړي دي.
40 سیم کارت توزیع کوونکي شرکتونه هر یو له 1500 تر 2000 افغانۍ جریمه شو. د سیم کارتونو د فروشاتو په برخه کې د مستندو سرغړونو له امله 15 مخابراتي شرکتونه په لاندې توګه جریمه شو. اتصالات 2.5 میلیونه افغانۍ، روشن 15 میلیونه افغانۍ، MTN 1.5 میلیونه افغانۍ، افغان بی سیم 1.5 میلیون افغانۍ او افغان ټلیکام 1.5 میلیون افغانۍ جریمه شوی.
د ښاغلی انصاری په وینا د مخابراتي خدماتو څخه د استفادې په بدل کې د 10% مالیه په اخیستلو سره افغان حکومت په 1999 مالی کال کې 3.6 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، خو د اترا د ادارې د معلوماتو په اساس په 1999 کال کې په افغانستان کې د مخابراتو شاوخوا 300 پایې تخریب شوي هم دي، چې له امله حکومت او مخابراتي شرکتونو ته لسګونه میلیون ډالر زیان اوښتی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د فرا روغتیاي چارواکي هوډ لري چې په ناامنه ولسوالیو کې د پولیو د واکسین لپاره امکانات برابر کړي. پاموکړې زمونږ د همکار خوشحال زلاندې رپورټ ته.
د فرا اړوند سیمه ایز چارواکي په ولسوالیو کې ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومان ته د پولیو واکسین رسیدو نوی پروګرام خبره کوي. د فرا د امروختیا مشر عبدالجبار شایق وایي په هغه ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې د زینو ننګونو لامل یو شمیر ماشومان له واکسین څخه به برخه پاتې شوی، دوی پلان لري چې د ځای خلکو په منځګړیتوب هلته حد اکثر امکانات ورولېږي ترڅو ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین سي. خو نوموړی د دې پروګرام عملی کولو لپاره د خلکو همکاري اړینه بولی.
هغه اکثر امکانات ما په دسترس رو قرار میتن او ما همکاري کنه که اگر کدام جای کدام تبلی کدام کوچه کدام قریه از واکسین میمونن ما رو خبر کنن که بزرگترین فرصت ما تو تیمای پدروز توضیح کنیم و واکسین پولو را دوجه تطبیق کنیم.
د فرا ولایتي شورا رئیس دادالله قانی ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین رسید دو پروګرام هر کله کوي، خو پر عامو لسونو غش کوي چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او خپل هر ډول همکاري له واکسین کوونکو سره ونسبموي.
کچې څوک فلج کیږي هغه د جامعې بار دی او د کورنۍ څخه مهله ده چې دوی د واکسین د پروسې د مسؤلینو سره او خدمتګزارانو سره دوی د همکار شي او خپل اولادونو څخه دي دغه واکسین تطبیق کی او دوی د راهنمایي ورته.
مدني فعالین په ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو لمن غزیدو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول ډیر مهم بولی او زیاتوي کچيري ځای دینی عالمان او قومي مشران وغواړي نو د پولیو واکسین پر وړاندې ټول ننګونې لري کېدای شي. عبدالرحمن ژوندې وایي
د یو ځواب
فایس
د یو مدیر فایس ورسره دغه د چواز حکومت ته ونه ګوري چارواکو ته ونه ګوري دوی د وسلوال مخالفینو سره خبرې وکړي د حکومت سره خبرې وکړي قومي مشران عالمان را مخته تر څو دغه کار مخنیوی ونه کړي. په هر وخت په هر زمان کې چې کله د واکسین هغه لړۍ پیل کیږي دوی د تطبیق چارې ورته اسانه کوي او مرسته ورسره وکړي.
ډاکټران پولیو واکسین د ماشومانو د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره یوازینی غوره او تجربه سوی درمل بولي چې په پوره بریالیتوب سره ماشومان له فلج ناروغۍ څخه ژغوري او هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د لوګر شاعرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلی خواوي د سولې د پاره رښتینی حسینه کوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د لوګر لسګونو شاعرانو، مدني فعالانو او ځوانانو چې په عالم کې د سولې په مشاعره کې راټول شوي وو، د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه ودروي او پر سرتاسري اوربند موافقه وکړي. د لوګر د هوډمنو ځوانانو غورځنګ غړي محمد موسی غیره د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سولې ته د رسیدو لپاره د خپل ټول امکانات په کار واچوي.
اساسي مسله دا ده چې دواړه خواوې چې دي سولې ته لاسرسی پیغه غوښته چې ولسې غواړي شمل سوي نه دي. هر یو شخصي ځینې دی واک پوښتونکي دي، ځینې شخصي وقدې لري. نو کله چې دواړه جنگي ډلې سولې ته شمل نسی، د افغانستان ملي ارمانو ته شمل نسی، ملي والی ته شمل نسی، زموږ د افغانستان قانون ته شمل نسی، نو ممکن سول را نسی.
د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل وی لدی راټولیدنې بل هدف داله چې ځوانان او نور خلک سره متحد او منسجم شي او د سولې د ټینګښت لپاره په خپل لاس په کار شي.
اوس سوله ټول اړخونه ولس او ځوانان شاعران فرهنګیان ډیر په واضح ټکو باندې له ټولو اړخونو څخه غواړي چې د سولې غږ ته لبای کوي او الهي امر ته غاړه کېږدي.
یو شمیر شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او سولې د افغانانو لومړیتوب وباله.
سولې څه شوې؟ سولې راشه تکو تر په هوا شه چې موږ زړونو نور ټکور شي د زخمی زړونو دوا شه.
سال هرزوی همه ما انسان هاست، سال که باشد هر تاریخ جاودانه است. گر دوستی خواهی تو در زندگی ای جوان، سال در زندگی روشنی هر آشیانه است.
قربان روژه در جگره او دروی، بس سال خدا جگره او دروی. زوی می ویری گی تا سوده زکوی، زوی می ویری گی تا سوده زکوی، لور می ویده
د لوګر په اطلاعاتو کلتور ریاست کې دغه جوړې شوې مشاعره ګډونوالو پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو نیوکه وکړه چې ګوند د سولې پر روانو خبرو کې د ولسونو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. دوی عام خلکو ته هم ګوتونی ولا چې ګنې د سولې غوښتنې پرته په دې برخه کې عملی ګامونه نه دی اخیستي.
تر ډېره هدا پورې موږ ګورو چې ولس یوازې د سولې هیله لري. کاش کې سولې راشي، خدای دې سولې راولي. خودی عملان دی سولې په غختلو باندې لاس نه دی پوره کړای، دوی حرکت نه دی پایل کړای، دوی غاغ نه دی پورته کړای، دوی اوچاته نه دی ویل چې جنگ مکه. دوی د قندهار برید په لوګار او د لوګار برید او د خلکو وجل کېدل په قندار کې نه دی غندل یا غلطه لاریونونه نه دی راوتلی.
په دې وروستیو ورځو کې د لوګار تر څنګ د هیواد په ګڼو ولایتونو کې خلکو د مشاعرو غونډو او مظاهرو له لارې د سولې او اوربان غوښتنه کړې خو تر اوسه یې سرګند مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا جا دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د کندهار پوهنتون کې د باچا خان د سولې تحقیقاتي مرکز د ځای رسنیو سره په ګډه هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې د سولې د بهیر پیاوړتیا په سولایز جرنالیزم عام کړی. دغه مرکز مسولین وایي چې دا مهال په مطبوعاتو کې د سولې په باب د اړخته پام نه لري شوی. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
د افغان جګړې په شدت او کموالی کې د رسنیو رول د کندهار پانتون په انګړ کې د باچا خان تحقیقاتي او علمي مرکز د خپلې هغي سروې پایلې اعلان کړې چې لمخې د سیمې او نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغان سولې په اړه کاریدونکې ژبه جوته سوې. د نوموړي بنسټ مسولین وایي چې د مطبوعاتو رول د سولې پر وسولو کې ځانګړی ځای لري او د اړخته باید پاملرنه ډیره سي.
تبلیغات، رسنۍ، میډیا دا اوس متاسفانه د ځینو اړخو لپاره د جنگ وسیله ګرځېدلې، ځکه دوی خپل اهداف په تبلیغاتي لحاظ هغه لدی لري متاسفانه ترلاسه کوي. مګر بیا موږ دا هم وینو سره چې لومړی نړیوال جنگ په پای ته رسېدو سره موږ تاسو په اروپا کې وینو سره چې هلته د سولې رجوعي سرچینو نه بیا جوړېږي، هلته د سولې لپاره بیا تبلیغات شروع کېږي. دوهم نړیوال جنگ پیښ شو سره تر هغه وروسته بیا وینو چې ډېر پرمختګونه په دې برخه کې راغلل، مګر له ساړه جنگ سره بیرته وینو سره چې دا حرکت بیرته تضعیف شو.
په کندهار کې د نړیوالو او سیمهیزو رسنیو اساسو هم په دې پروګرام کې برخه درلوده. برخوالو ټینګار وکړ چې مطبوعات په ټولنه کې د سولېز ذهنیت ته جوړولو کې ښه اغیز لري او په کار ده چې د سولې د مذاکرات په اړه هم عمومي ذهنیت له بې باورۍ څخه وژغوري.
ټولنه ته د دې خدمت په خپل جواز دی. مطبوعات نه یوازې د معلوماتو په خپرولو کې مرسته کولای شي، بلکې د نفرت انګیزه خوځښتونو، متفرقه بیانونو او بحثونو سره خورا اغیزمنه مبارزه کولای شي. د متوازن نظرونو چاپیریال او د معلومات انډول ممکن زیان رامست کړي.
په کندهار کې د ونړیوال خصوصي او یو هم دولتي سیمایز تلویزیون په ګډون یو لس سیمایز رادیوګانی او تر لاسو پوری زیاتی چاپی خبرونی فعالیت لري. د کندهار پانتون د پاچا خان د سولې د مطالعاتو د مرکز مسولین وایي چې غواړي له یادو رسنیو سره په ګډه د سولې ژورنالیزم عام کړي.
نو کوم چې دغه سی یو تحقیق ولرو چې بیا نیمګړتیاوی بیا په ګوته او عواملې په ګوته سي بیا د هو حل لارې دغه سپت درې سره مخته ځو. زه باوري یم چې د دغه حرکت د دوام د لارې مش کولای سو چې لښتر لږه د د ژورنالیزم د یو پونځي د یو محصل د دورې د تحصیلي دوره چې مثلا څلور کال ده څلور کال زه باور لرم چې موږ تاسو په کندهار کې د رسنیو په برخه کې انقلاب راوستلی.
سره لدی چې په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د سولې خبري پټه په ولاړې دي، خو لا هم د سولې په اړه د عام افغانانو هیلي او امیدونه موجود دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د تایوان سره په خپل ملاتړ په داسې وخت کې ټینګار وکړ چې د چین له نظامی تهدیدي فعالیت سره مخامخ دی. د چین ولسی جمهوریت یا پی آر سی د جنوري د میاشتې په درویشتمه او څلرویشتمه نیټه د تایوان سرحد سره نږدې بېلابېلې الوتکې او د دغه ټاپو د هوایي دفاع ټاکلي زون ته واستولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیډ پرایس په ولیکل شوی وینا کې ویل امریکا په اندېښنې سره څرګندوي چې د ولسی چین جمهوریت دوامدار کوششونه د تایوان په شمول ګاونډیان ډاروي. موږ له بیجنګ نه غواړو چې خپل نظامی ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د تایوان په خلاف بند کړي او د دې په ځای د تایوان په دیموکراتیکه توګه د انتخاب شوو استازو سره د معنا نه په ډک ډایلوګ کې بوخشي. د ولسی چین جمهوریت په دغه تیر کال کې په زیاتېدونکو توګه د تایوان سره نږدې د الوتکو الوتنې کوي، مګر په کومه توګه د دومره زیاتو الوتکو سره یا د دومره زیات قدرت سره. د تایوان د دفاع وزارت په قول د پی آر سی په ګروپ کې جنگي جټ الوتکې او بم اچونکي چې د اټومي وسلو د لیک قابلیت لري شامل دي. په بل پرون کې اقدام سره پی آر سی په دې تازه وخت کې یو قانون تصویب کړ په څرګند توګه خپل ساحلي ساتونکو ته اجازه ورکوي چې د جنوبي چین د سمندرګي په جنجالي اوبو کې په خارجي کشتیو باندې ډزې وکړي. چین د جنوبي چین د سمندرګي په زیاته برخه ادعا کوي چې د دې د قلمرو لاندې ده. د فلیپین حکومت د جنوري د میاشتې په وشتمه نیټه د دغه قانون په خلاف یو ډیپلوماتیک احتجاج وکړ. د یو اس اس تیودور روزویلت په مشرۍ د امریکا الوتکې وړونکي ګروپ د جنوري میاشتې په درویشتمه نیټه د جنوبي چین سمندرګي ته ننوت چې د عملیاتو لارښوونه وکړي او سمندرګي وو ازادي پیاوړې کړي. د الوتکو وړونکو کشتیو د حمله ګروپ قومندان ریر ادمیرال اډاګ ویری سیمو ویلې د نړۍ د درونه دوه برخې تجارت د دې مهم سیمې نه تیریږي. دا مهمه ده چې خپل حضور پکې ولرو او په مقرراتو ولاړ نظم پیاوړی کړو چې موږ ټولو ته اجازه راکوي چې سوکاله شو. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیډ پرایس په خپل لیکل شوی وینا کې څرګند کړه موږ به د خپل دوستانو او متحدینو سره ودرېږو چې په هند بحر الکاهل سیمه کې خپل شریکي سوکالۍ امنیت او ارزښتونو ته پرمختګ ورکړو او په دې کې د ډیموکراتیک تایوان سره زموږ ژور روابط شامل دي. امریکا به د درستې ابنا د موضوعګانو د سولې سالته د وامر کوي چې د تایوان د خلکو د هلو او ګټو سره موافق تر نو ورځې کې دا و د امریکا غوښتنې سره مخالفت کوي چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ورتونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په امان.